Radio.
په افغانستان کې د سهار پوره او بجې سوې سره لدغې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل سوې چې د ماښام تر او بجو د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سالیم په دنیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وي. امریکا په افغان حکومت کې د اصلاح شویو طالبانو د ګډون خبره منلې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس استعفاوي د ولسمشر لخوا منل سوي. پرونه وخت د کورنۍ چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د کامل اند صلاحیت درلودي چې زموږ توضیحات د قناعت وړ ونه ګني، او په دې خاطر موږ په درناوي خپل رئیس جمهور ته خپل استعفا وړاندې کړه او هغه په عزت سره وکړه.
مشران جرګه نن خپل رخصتي پیلوي. ولسی جرګه به څه کوي؟ خپل غلي اعتصاب ته به دوام ورکوي. په دې اړه په دې نیم ساعته خبري مجله کې معلومات درکوو. په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو. نن دوشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا ولسمه چې د جون له 8 سره برابرېږي. د دې خبري مجلې مهم مطالب په لنډو کې. پرون ولسمشر حمید کرزی د افغانستان د کورونې چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت د رئیس سمر الله صالح استعفاوي ومنلې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وی امریکا په افغان حکومت کې د اصلاح شویو طالبانو د ګډون خبره منلې ده. ناتو وی پرون په افغانستان کې په جلا پیښو کې 15 عسكر وژل شوي دي. د کندز په خانباد ولسوالۍ کې پرون د ماین په چاودنه کې د عامه نظم درې پولیس وژل شوي. پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې پوځي مصارف زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې پر ایران د نویو بندیزونو تر لګول کېدو وروسته شایي تهران د فشارونو د منحرفولو لپاره ځینې اقدامات وکړي. په امریکا کې د اسرائیل سفیر ویلی د نموړي هیواد به د نړیوال ټولنې هغه وړاندیز رد کړي چې لمخې په اشغال سوي غزه کې د مرستې رسونې پر بیړیو د اسرائیل لخوا بریدونه څیړي او غوړي د غزې محاصره ختم کړي. تیزو توپانونو د امریکا په مرکزي ایالتونو کې 8 کسان مړه کړي. یوې مسافر وړونکې الوتکه چې 160 کسان پکې سپارول په امستردام نړیوال هوایي ډګر کې هغه وخت بیړنۍ ناسته وکړه چې د الوتکې یو ماشین اور واخیست. په سلوانیا کې رای ورکوونکو پرون تر لانجو وروسته له کروشیا سره د پولی پر سره د شخړې د حل په برخه کې یو ټول پښتنه یا ریفرندوم تصویب کړل. او د تیلو د استخراج د بریتانوي کمپنۍ بی پی رئیس ټونی های ورت پرون وویل چې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د منابعو له لیکسویو نلونو څخه د بهیدلو تیلو د کابو کولو لپاره هڅې بریالۍ دي. په روانه خبری مجله کې وړاندې د پنړیوالو رسپانې کې د افغانستان مسایله تا کتنه هم لرو، خو پیل د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر او د ملي امنیت د رئیس د استعفا له مسلې کوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد انی فاطمر او د ملي امنیت رئیس امر الله صالح د یک شنبه په ماښام له خپل دندو استعفاوي ورکړي، او جمهور رئیس حمید کرزی د دوی استعفاوي منلې دي. دوی وایي چې پر دوی د استعفا په برخه کې کوم فشار نه موجود. په دې اړه نور معلومات لکابله د مجاهد جواد پر رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح وایي چې دوی په خپل خوښه استعفا ورکړې ده او کوم فشار پرې نه موجود. د غوډوړو امنیتي چارواکو چې د یکشنبه په ورځ ولسمشر لخوا د دوی د استعفا له منل کېدو وروسته په جلا جلا خبري غونډو کې خبرې کولې، وویل چې د سولې په ملي مشورتي جرګه باندې د وسلوالو مخالفینو د حملو په اړه ولسمشر ته د دوی لخوا وړاندې شوي دلایل قانع کوونکي نه وه. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر په دې اړه داسې وویل:
ډېر شفقت یې درلود، موږ توضیحات ورکړل، اما د رئیس جمهور په صفت د کامل اند صلاحیت درلودي چې زموږ توضیحات د قناعت وړ ونه ګني، او په دې خاطر موږ په درناوي خپل رئیس جمهور ته خپل استعفا وړاندې کړه او هغه په عزت سره وکړه.
له حنیف اتمر څخه یوازې ساعت مخکې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح بیا یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا ومنله چې دوی د سولې د ملي مشورتي جرګې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي وه. امرالله صالح وویل چې په دوی باندې کوم فشار نه و موجود او د اخلاقو له مخې یې وروسته له هغې استعفا ورکړه کله چې ولسمشر حامد کرزي د دوی په ظرفیت باندې خپل باور له لاسه ورکړ.
هغه گزارشونه د رئیس صاحب جمهور د منلو وار نه و، د قناعت وار نه و، نو په دې حقلا د اخلاقي له لحاظه کله چې رئیس صاحب خپل قناعت له لاسه ورکوي د امنیتي ارګانو په ارتباط، بیا اخلاقی کار دادی چې موږ خپل کرسی او سمت پریږدو او استعفا وکړو. زما غوښتنه او خواهش دادی چې زما استعفا باید ومنل سي.
خغلی سالی وویل چې د سولې په ملي مشورتي جرګې باندې د مخالفینو برید چې بیا په شاه هم وتنبولی شو د دوی د استعفا یوازې یو دلیل و، او داسې په لسګونو نور دلایل هم موجود و چې دوی استعفا کولو ته اړ ایستي وه. له جمهوریت ریاست څخه په خبره شوې یوه اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د دوی د استعفاو د منلو تر څنګ د دغو امنیتي ادارو د چارو د پرمخ بیولو لپاره سرپرستان هم ټاکلي دي. د اعلامیې له مخې د کورنیو چارو د نوي وزیر تر ټاکلو پورې به جنرال منیر منګل د دغه وزارت د سرپرست په توګه، او د ملي امنیت د نوي رئیس تر ټاکلو پورې به انجینر ابراهیم سپینزاده د دغه ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. تر دې مخکې هم د ځینو افغان چارواکو په فعالیتونو او کړنو باندې سختې نیوکې شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه دوه افغان لوړ رتبه چارواکي خپلې نیمګړتیاوې مني او په زغرده او جرأت سره استعفا ورکوي چې کارپوهان یې د نه بریالیتوب په صورت کې په هیواد کې د استعفا کولو د دود یوه غوره پیلامه بولي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و مردل چې ولسمشر حمید کرزی د کورنۍ چارو د وزیر محمد انی فاطمر او د ملي امنیت د رئیس امرالله صالح استعفا منلې دي. لکه څنګه چې د ملي امنیت پخوانی رئیس پرون په خپل خبرو کې وویل د په استعفا کې ځین نور دلایل هم شریک دي. د دوغو دوه چارواکو استعفا نور کوم دلیلونه درلودلی سي او په دې اړه افغان کارپوهان څه نظر لري؟ په همدې ارتباط له کابل را سره د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. ستانکزی صاحب، سهار مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ د استعفا علت د سولې ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ د ناامنۍ پیښې وې که نه؟ ستاسو په نظر په دې برخه کې ځین نور دلایل هم شریک دي؟
زه فکر کوم چې اساسي دلیل د جرګې باندې د حملې چې د خپل د مقامات هم وویلي او د افغانستان دولتي چارواکو هم دې مسلې ته اشاره درلوده چې هغه امنیتي تدابیر چې نیول شوي وو د جرګې ته هغه تقریبا ناکام وو. په دې معنا چې د نږدې ساحو نه دا خبره وشوه او د دواړو دولتي مقاماتو چې استعفا وکړه دوی هم په خپلو اظهاراتو کښې دا خبرې درلودې. ښایي نور دلایل هم وجود ولري، او دا چې ښاغلي صالح ورته د نزاکتونو مسله مطرح کړه، شپږ نیم کاله په یو خاص امنیتي ارګان کې کار کول، هغه هم په داسې حال کښې چې د تروریزم سره جګړه وي، دا په داسې حال کښې چې د قانون حاکمیت لا تر اوسه پورې په هېواد کښې نه وي پلي شوي. طبیعتاً یو ښه دولت په ټوله معنا په افغانستان کښې نه وي حاکم شوی، طبیعتاً ځینې نزاکتونه باید وجود ولري. اما دا نزاکتونه څومره جدي دي یا نه دي، دا به خپله صالح صاحب ته معلوم وي.
بله، د دغه استعفا دلایل ځینې نور کارپوهانه هم فکر کوي چې د ناامنۍ هغه پیښې وې چې د سولې ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ رامنځته شولې. دغه ډول پیښې خو مخکې هم سوې وې، په هغه وخت کې ولې افغان چارواکي استعفا ته نه مجبورېدل؟
زه فکر کوم چې خپله استعفا کول یو اخلاق غواړي، یو جرأت غواړي، او خپله مسؤلیت پذیري غواړي. زه فکر کوم دا یو معمول امر ده په داسې حالاتو کښې کوم ډېر استثنایي حالات نه لري. او ښه خبره یې دا ده، لکه چې تاسو په خپله تبصره کښې وویل، تاسو همکار په خپله تبصره کښې مخکې یادونه وکړه، دا یو دود چې په افغانستان کښې چې له ده نه وروسته هغه کسان چې نور نه شي کولی خپلې چارې مخته بوځي یا نور مسؤلیتونه په غاړه واخلي، دا یو ښه عمل ده، یو ښه دود ده که ممکن را مطرح شي. دا چې ولې مخکې دا کار نه ده شوی، اول باید خپل هغه چارواکي ووایي. زه فکر کوم چې داسې نور وقایع هم شوي دي چې باید په هماغه زمان کښې ځینې چارواکو امنیتي چارواکو داسې اقدامات کړي وای. د هغې جملې نه د متحدینو په یو جشن کښې دوه درې کاله مخکې یو واقعه وشوه چې راسم په جمهور رئیس باندې حملې وشوې. زه فکر کوم چې حتی په دغه وخت کښې لازم وه چې دا کار شوی وای.
بله ډیر مننه د کابل د سیاسي علوم د حقوق او سیاسي علوم او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانګزای و چې له کابل ای د ټلیفون په مستقیم تماس کې د کورنۍ چارو د وزیر محمد انی فاطمر او د ملي امنیت د رئیس امر الله صالح د استعفا پر مسلې را سره خبري کوله.
ولی افغانانو او ځینو نورو ولسونو د خپل سیاسي مبارزو په تاریخ کې له تشدد څخه کار اخیستای؟
متاسفانه د شلمې پیړۍ په توګه نیمای کې
په معاصر تاریخ کې د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو استبدادي رژیمونه په سولېزو مبارزو نسکور شوي، خو په افغانستان کې لا هم وینې بهول کیږي.
فلم د افغانستان مشکل ګوزدریس کې نسل جوان احترام خوده.
عدم تشدد څه ډول مبارزه ده او مخکخان یې په افغانانو او نړیوالو کې څوک دي؟ دی او ګن شمیر نورو پښتنو ته ځوابونه د ځانګړو راپورونو په هغه لړۍ کې واوري چې ډیر ژر به له آزادۍ رادیو څخه خبر شي.
و بجې او یولس دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځنګړې استازي ریچارډ هولبروک وایي امریکا په افغان حکومت کې د اصلاح شویو طالبانو د ګډون خبره منلې ده. هولبروک په خپل یو ورستي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې سولې او بریالیتوب ته د رسیدو لپاره یو قاطع برید یا حد نسی ټاکل کېدی، خو د زیاته کړه چې په ملکی برخه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې همکاري په زیاتېدو ده. شغل هولبروک دا څرګندونې پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې چې جزئیات یې احمد تکل اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو جګپړی ډیپلوماټ وای واشنگتن اوس منلی چې په افغانستان کې د سیاسي حل پروسی پړاو کې اصلاح شوی طالبان په هغه صورت کې چې له ځنګړو حدود او عدول ونکړي کولای شي په حکومت کې ګډون ولري. هولبروک له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د سولې ملي مشورتي جرګه له وسلوالو طالبانو سره د تماس لپاره یو مهم ګام وو او امریکا یې ملاتړ کوي. خغلی هولبروک د پښتنې ته چې د سولې په بهیر کې د طالبانو د مشر ملا عمر د ګډون خبروي، نو آیا امریکا به بیا هم لاتړ وکړي کنه؟ په جواب کې وویل دا جګړه د دوهمې نړیوالې جګړې په څیر نه ده چې د یوې جنگي بیړۍ پر سر پای ته ورسیږي، او نه لکه د بوسنیا د جګړې په څیر چې د سولې تړون یې په دیتون کې لاسلیک شو. د زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې پای به له دې جګړو څخه توپیر ولري او سیاسي بهیر ورته ضروری دی. د پډاګه کړه چې لال قاعده سره سوله او خبرې ناممکن کار دی، خو د طالبانو له مشرانو سره خبرې ممکن دي. ریچارډ هولبروک وویل که یو طالب له القاعده سره اړیکې وشلوي، خپل وسله کېږدي او په حکومت کې د ګډون لپاره له سیاسي بهیر سره یو ځای شي، په دې کې هیڅ عیب نشته. دوی ته ور پرانیستی دی او د سولې ملي مشورتي جرګه د سولې لپاره د دې هڅو یوه مهمه برخه وه، خو ده په ځانګړي ډول له طالب مشرانو سره د روغې په اړه څه ونه ویل. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک چې د افغانستان د کړکیچ د حل په مقصد د ملکی هڅو پر لارو چارو د بحث په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په اسپانیا کې دی، وویل دا غونډه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون نن دوشنبه په مرکز مادرید کې پیلېږي، د سولې د ملي مشورتي جرګې بحثونو ته دوام ورکوي. د ده په وینا دا غونډه چې د څه باندې دیرشو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون پکې کوي په خپل ډول کې تر ټولو لویه غونډه ده. هولبروک د افغانستان په اړه پر روانو غونډو کې د نړۍ د هیوادونو په تیره د اسلامي نړۍ د همکارۍ د پراختیا او ګډون ستاینه وکړه. ویل په هغه ګډوډ حالت کې چې ولسمشر براک اوباما ته په میراث پاتې دی، دا د پخوا په پرتله یو بشپړ توپیر او بدلون ښیي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځنګړې استازي وایي امریکا په افغان حکومت کې د اصلاح شویو طالبانو د ګډون خبره منلې ده. ناټو وایي پرونی په افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې 15 عسكر وژل شوي دي. دغه ځواکونه وایي 3 عسكر د افغانستان په جنوب کې په جګړه کې وژل شوي، بل عسكر هم د افغانستان په جنوب کې د ایار سوي بم په چاودنه، دغه راز 15 عسكر د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو په برید کې وژل شوي. د امریکا پوځ وایي په وژل شوي کې 4 تنه امریکایان ول. د 15 عسكر د هویت پاړه معلومات نه دی ورکړل شوی. په یو جلا پیښه کې هسپانیا ویلي دي چې دوه عسكري هغه وخت برسیرن ټاپیان سول چې د افغانستان په شمال ویدیس کې د وسلوالو پر یو کمین ور برابر سول.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ملي شورا د مشرانو جرګه وی سره له نن خپل یو نیم میاشتنی رخصتي پیلوي. بلخوا د ولسی جرګې اداري هیئت وی چې په خپل عمومي غونډه کې به پریکړه وکړي چې خپل غلي احتجاج ته دوام ورکړي او که خپل رخصتي پیل کړي. په دې اړه نور له کابل د احمد زبیر اجمن پرپورت کې.
د قانون مخې د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې په اوړي کې د یوې نیمې میاشتې رخصتي حق لري، خو مشرانو جرګې دغه رخصتي په داسې حال کې پیل کړه چې د ولسي جرګې لخوا غلی احتجاج دوام لري. د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې په خپلې عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د قانون له مخې به د اوړي خپله یوه نیمه میاشت رخصتي پیل او د زمري د میاشتې په لومړۍ نیټه به بیرته خپلې غونډې پیلوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد عالم ایزیدیار آزادي راډیو ته وویل چې د مشرانو جرګې د دندو د لایحې له مخې سناتوران باید په رخصتي کې خپلو سیمو ته ولاړ شي او د خلکو ستونزې وڅېړي. دی وایي د افغانستان د نافذه قوانینو د حکم او د مشرانو جرګې او ملي شورا د داخلي دندو د اصولو له مخې د ملي شورا دواړو مجلسونو ته کاري کال نه میاشتې په پام کې نیول شوی دی. درې میاشتې رخصتي ده، د دې یوازې نوم رخصتي ده او په حقیقت کې د موکلینو سره لیدل دي او خپلو انتخاباتي حوزو ته تلل دي. موږ د اوړي رخصتي نن پیل کړه. په دې یوه نیمه میاشت کې سناتور صاحبان خپلو ولایتونو ته ځي، ولسوالیو او کلیو ته ځي او د خلکو ستونزې څېړي. بلخوا ځینو سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ناامنیو له امله ښایي په ډاډه زړه خپلو سیمو ته ولاړ نه شي چې د خلکو ستونزې وڅېړي. ښاغلي ایزیدیار هم ناامني یوه ستونزه وبلله، خو ویې ویل د محدود شمیر ولایتونو سناتوران ښایي خپلو سیمو ته ولاړ نه شي. د سږ کال د اوړي رخصتي په داسې وخت کې راغله چې ولسي جرګې تر هغو پورې خپل غلي احتجاج ته د دوام ورکولو هوډ کړی تر څو پورې چې جمهور رئیس د کابینې پاتې غړي نوي ورپېژندلي. د ولسي جرګې منشي عبدالستار خواسي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې غلی احتجاج دوام لري او وکیلان به د دوشنبې په ورځ په خپلې عمومي غونډه کې د رخصتۍ په اړه پریکړه وکړي.
نو دا د ولسي جرګې پورې مربوط دی، عمومي مجلسه پورې. که چېرته وغواړي د خپل تعطیلات وځنډې هم کولی شي او که چېرته وغواړي تعطیلات ته لاړ شي، نو هغه د دوی صلاحیت دی، پروا نه لري په دې باندې. ولې بیا هم ولسي جرګې عمومي مجلس سبا عمومي غونډه کې به بیا د دې خبرې پریکړه او فیصله کیږي.
بلخوا جمهور رئیس ژمنه کړې وه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې له پای ته رسېدو وروسته به د خپلې کابینې پاتې غړي هم ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپېژني. جمهور رئیس په تېرو څو میاشتو کې څو ځلې له ولسي جرګې سره د کابینې د پاتې یولسو غړو د ورپېژندلو ژمنې کړي، خو دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. که چیرې ولسي جرګې د رخصتۍ د پیلولو پریکړه وکړه، نو دا به د غلي احتجاج د پای ته رسولو په معنا وي او د کابینې د پاتې غړو د ورپېژندلو مسله به هم په ځای پاتې شي، ځکه کله چې وکیلان له رخصتۍ بیرته راګرځي نو دا به هغه وخت وي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته کمپاینونه پیلېږي.
دا هم دروانی خبری مجلې د مهمو خبری مطالب لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وی امریکا په افغان حکومت کې د اصلاح شویو طالبانو د ګډون خبره منلی ده. پرون ولسمشر حمید کرزی د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر محمد انیف اتمر او د ملي امنیت د رئیس امر الله صالح استعفاوی ومنلی. ناټو وی پرون په افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې 15 عسکر وژل شوي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون د ماین په چاودنه کې د عامه نظم درې پولیس وژل شوي. پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې پوځي مصارف زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي تمه لري چې پر ایران د نویو بندیزونو تر لګول کېدو وروسته شایي تهران د فشارونو د منحرفولو لپاره ځینې اقدامات وکړي. په امریکا کې د اسرائیل سفیر وایي ویلي دي د نوموړي هیواد به د نړیوالې ټولنې هغه وړاندیز رد کړي چې له مخې یې پیشغل سوي غزه کې د مرستې رسونې پر بیړیو د اسرائیل لخوا بریدونه څیړي او غواړي د غزې محاصره ختمه کړي. تیزو بادونو د امریکا په مرکزي ایالتونو کې اووه کسان مړه کړي. یو مسافر وړونکي الوتکه چې 160 کسان پکې سپارول په امستردام نړیوال هوایي ډګر کې هغه وخت بیړنۍ ناسته وکړه چې د الوتکې یو ماشین اور واخیست. او په سلوانیا کې رای ورکوونکو پرون تر لانجو وروسته له کروشیا سره د پولي پر سر د شخړې د حل په برخه کې یو ټول پوښتنه یا ریفرندوم تصویب کړ. وړاندې د پاکستان په اړه هم یو رپورټ لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق چارواکي وایي ټاکل سوې په راروانه اونۍ کې د نفتي یا سونګ موادو بیه چې ډېره لوړه سوې بیرته راټیټه سي. په دې اړه نور له کابله د زکیه غیاسي رپورټ کې اوري.
د افغانستان په بازارونو کې د سوان موادو د بای د لوړوالي سره جوخت یو شمیر افغان سوداګر چې له بهر څخه د سوان موادو د واردولو په چاره بوختي وي، دوی د سوان موادو د وارداتو په برخه کې د افغانستان له شمالي ګاونډي هیوادونو سره ځینې ستونزې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خولي مشر محمد قربان حقجو د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت تفاهم لیک نشټوالی د دې لامل شوی چې کله کله دغه لاره د ازبکستان له خوا رسمی اعلان پرتا تړل کیږي. شاغلی حق جو د یاد شوی ستونزو د لمنځوړلو لپاره غوښتنه وکړه چې د ولسمشر د یو مرستیال په ګډون د یو شمیر اړوند وزارتونو استازي د ازبکستان له هیواد سره د ستونزو حل کړي او د نفتی موادو لواردونکو هیوادونو سره د داس تړون لاسلیک کړي چې لمخې هر کال د هیواد اړتیا وړ ټاکلې اندازه تیل وارد کړای شي.
موږ د ازبکستان سره د اورګاډي یو پټلۍ لرو، په داسې حال کې چې زموږ غوښتنې ورځ په ورځ زیاتیږي. زه د افغان دولت څخه هیله کوم چې په دې اړوند یو باصلاحیته پلاوي ته دنده وسپاري او له هغوی سره یو تړون لاسلیک کړي چې موږ له هغوی څخه په پراخه اندازه بیلابیل توکي په ځانګړې توګه غنم او تیل واردوو. دوی دې د افغانستان د وارداتو ټاکلې اندازې د اړتیا وړ شان ورته په نښه کړي او هغه د اړتیا وړ په نښه شوو توکو واردات دې هېڅکله نه بندي جی ترڅو افغان وګړي ډاډه سي چې په هیڅ صورت سره د وارداتو په برخه کې ستونزه نه پیدا کیږي. کله چې د ارزي جریان بندیږي تقاضا زیاتیږي نو به یو دم ورسره اوچتیږي.
خود به خود قیمتا بالا میره چې تقاضا روز به روز بالا میشه.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر همدرز له افغان دولت څخه وغوښتل چې په مارکیټونو د خپل بشپړ کنټرول ټینګ کړي. د نورم استاندارد اداره چې افغانستان ته د راوړونکو توکو کیفیت معلوموي نورو او استاندارد یې د سیمه هیوادونو د تولید لمخې وټاکي او په افغانستان کې د تیلو ذخیره جوړې کړي. خو د سوداګرۍ وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د نفتی موادو د بیل وړوالی د حیرتانو په بندر کې د بې کیفیته تیلو نیول ښیي چې د همدې سوداګر لخوا واردېدل او وایي چې اوس سوداګرو په لوی لاس د تیلو له واردولو ډډه کړې ده. دوی وایي چې افغان حکومت په پام کې لري وروسته له دې په خپله د اړتیا وړ اندازه تیل راوارد کړي. په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو د خونې وزارت ویان احمد فرهاد افغان زوی وایي
د سوداګرۍ وزارت غواړي چې مواد نفتي توتل افغانستان ته وارد کړي او موږ همدا اوس هېوادو سره خبرې اترې کوو او غواړو تاسو کې چې کوم هېواد موږ کولی شي چې په ارزان قیمت تیل موږ ته ورکړي تر څو چې دا تیل افغانستان بازار ته وارد کړي. فکر کوم دا به د مثبت اغېزه د موادو په قیمت کې به ولري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر همدرز وایي چې په افغانستان کې د امنیت نشتوالی د دې لامل شوی چې تیل ذخیره نشي او سمدلاسه راوردون کې تیل پر خلکو وبشل شي. په افغانستان کې هر کال د تیلو په بای کې د پام وړ جګوالی راځي چې ډیر خلک له دې اړخه له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. خو تر اوسه پورې د دې ستونزو د بنسټیز حل لپاره د افغان حکومت لخوا کوم کوټلي ګامونه نه دی اوچت شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
وبجې او دریوشت دقیقې دي. د پېښور ښار دوکاندارانو ویل کله چې افغانستان ته د افغان کډوال ستنیدل پیل سوي د دوی پر کاروبار یې منفي تاثیر کړی دی. په پېښور کې د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن وصال رپورټ راکوي.
د سوداګرو هټیوالو په وینا لتیرو شاوخوا تو کلونو رئیس چې د افغانانو د بیرته تګ لړۍ پیل شوی د دوی په خرڅلاو کې ډیر کمواله راغله.
زمانو محمود دی په مینا بازار کې یو دکان نه مطلب دلته د پیزارو دی. زمونږ روزګار باندې دا سره دلته راغلی دي چې پسند 2000 کې مطلب دلته افغان ماجر به وو نو د هغه د وجه نه لکه دکانداریانې بخه کې دي. نو په روزګار باندې دا سره پریوتی دي لکه زمونږ به د ورځې 10,000-15,000 روپۍ دکانداری کوله. نن سبا وخت کې 10,000-15,000 روپۍ ډېر مشکل سره کېږي. د پاکستانیان چې کوم دي هغه ډېره کمه خریداریانې کوي او که پاتې د افغان ماجر د دې ملک نه لاړه نو د ملک معیشت به تباه برباد شي.
زما نوم فیصل رحمان دی. ما په پېښور کې جنرل سٹور دی. موږ چې څومره کسٹمر وو څومره ګاکو نو هغه ټول ماجر وو. نو کله چې دوی واپسی شروع شوی نو موږ په کاروبار باندې ډېر زیات اثر ورسره پرېوتې.
د پښتونخوا د سوداګریزو خونو مشر ریاض ارشد د نامنه تر څنګ د افغانانو بیرته ستنېدل د دغې سیمې پر اقتصاد یو بل ناوړه گزار ګڼي.
دلته حالات خنو اور مطلب راغه پوجم بزنس خراب وو خو هغه پوجه زمون اخوان رونه چې دی واپس لاره اندل تم سره کم کسٹمرز اوبویسلی کم شو اوورال بزنس هم څنګه دا دل پہ ڈسٹرب ہو اور جب دا گیا پمرالو نو دام یو فیکٹر دا بزنس خراب ہے دو ریزن دے
پر افغانستان دا سرو لخ کرو لے ارغل وروس دا دا پا ملیونون افغانان مہاجرت پا دیری چٹکی سر دا دغی سیمے پر بازارون مثبت یا غیزی وکڑی پا بازارونو کی دا خلق و گنا گنا و را کڑا ور کڑا زیادا شوا او پا سلگون نوی سودا گریز مارکیٹون جوڑ شول کچا ہم پا دغو بازارونو کی وز ہم ڈلی ڈلی خلق لیدل کی گی خواہ تیوال وائی دا افغانان و لتک وروس دا دا دوی پا روزگار کی حقا پخوانی مزا ندا پاتی مجیب رحمان ویسال آزادی راڈیو پیخوار
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي تمه لري چې ایران به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نویو بندیزونو تر لګول کېدو وروسته شاید د فشارونو د منحرفولو لپاره ځینې اقدامات وکړي. کلینټن وویل د ایران رهبرانو په پرله پسې ډول هڅه کړې چې د حساب ورکولو مخه ونیسي. اوس نو امریکا په کلکه غواړي د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد سخت بندیزونه ولګول سي. نوموړي زیاته کړه تهران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې له خپلو مکلفیتونو څخه سرغړونه کړې او له شک پرته د اټومي وسلو تولید ته تهران غړلې ده. هغه تورونه دي چې تهران رد کړی دی. په امریکا کې د اسرائیل سفیر ویلی دی د نوموړي هیواد به د نړیوالې ټولنې هغه وړاندیز رد کړي چې له مخې په اشغال شوي غزه کې د مرستې رسونې پر بېړه یو د اسرائیل لخوا بریدونه څیړي او غواړي د غزې محاصره ختمه کړي. یو امریکایي تلویزیون ته په مرکه کې میچل اورین وویل اسرائیل دا وړتیا او حق لري چې د خپل پوز په برخه کې تحقیقات وکړي. نوموړي ویلي اسرائیل به د تېرې دوشنبې د پیښې له کبله بخښنه ونه غواړي چې نه تنه فلسطیني پلوه فعالان پکې ووژل شول چې اته یې ترکان او نه هم د امریکا تابع و چې ترکیه تابعیت هم درلود. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د تر دې مخکې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د دې وړاندیز په اړه خبرې وکړې. تیزو توپانونو د امریکا په مرکزی ایالتونو کې اوه کسان مړه کړي دي. توپانونو په اوهیو ایالت کې ځینې ودانۍ نړولې چې د پولیسو چارواکو دغه ودانۍ د جګړې د زون په نامه نومولې وې. بل لوري ته د میچیګان ایالت په جنوب ختیځ کې تیزو بادونو او د توپان څپې د اټومي انرژي د ودانۍ ځینې برخې ونړولې چې د لنډې مودې لپاره یې برېښنا قطع کړه. یوې مسافر اړوونکي الوتکه چې 160 کسان پکې سپارول په امستردام نړیوال هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړه. راپورونه وایي د رویال ایر مارکو هوایي شرکت 1 ډوله بوئنګ الوتکه وروسته له هغې لسې چې فول هوایي ډګر ته راسنه سوه چې د یوه ماشین کې اور ولګېد. اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوال ورځپاڼه پر افغانستان کومې تفسیرې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا د مرستو په پیسو افغانانو د ځان لپاره امپراتوري جوړې کړې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان کې تر ټولو غښتلی سړی نوالی نه د امنی قمندان او نه هم د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو قمندان دی، بلکې هغه د خصوصي امنیتي کمپنۍ مشر متی الله خان دی چې د ناتو د لوجستیکي کاروانونو د ساتلو او د امریکا له خاصو ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې له لارې په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي. متی الله چې بے سواد دی او په خوا په لویه لار کې د یوې امنیتي پوستې قمندانو په څه باندې 2 کلونو کې دومره غښتلی شوی چې د اورزګان والی هم په زور کې نشي ورسېدی. د نیویارک ټایمز په وینا د متی الله سیالان وایي چې هغه د امنیت د تامین د چارو تر څنګ په نورو کارونو لکه د سیمه ییزو چارواکو په ټاکنو او داسې نورو چارو کې هم لاس وهي. ورځپاڼه لیکي د متی الله امنیتي کسان د امریکا له خاصو ځواکونو سره په ماموریتونو کې برخه اخلي او هر کله چې افغان چارواکو له هغه سره ضدیت کړی یا یې ضربه ورکړي او یا یې هم له دندو لرې کړي دي. متی الله په خپل مقر کې نیویارک ټایمز ته په مرکه کې وویل چې اورزګان د افغانستان یو تر ټولو ناامنه سیمه وه چې اوس یوه باامنه سیمه بلل کېږي. هغه چې مقر ته یې هره ورځ خلک د مرستې د ترلاسه کولو یا د احترام د پر ځای کولو یا هم د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ورځي وویل موږ څه کولی شو؟ چارواکي یا ډېر بې زړه یا هم غله دي. د نیویارک ټایمز په وینا متی الله چارواکو ته ورته د یو شمېر هغو جګړه مارانو له ډلې یو دی چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې سرونه راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا دا په داسې حال کې ده چې ناتو او امریکایي چارواکي هلې ځلې کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه چې غیر مؤثر بلل کېږي غښتلي کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر دغو ځواکمنو کسانو په ځینو مواردو کې نظم هم راوستی خو د هغو ادارو د رول د کمزورېدو په قیمت چې امریکایي د جوړېدو هڅه کوي. د دولتي ادارو لکه د پولیسو او ولایتي ادارو چې یوه ورځ دومره قوي شي چې امریکایي او نور ځواکونه وکولی شي له دې هېواده ووځي. خو د ورځپاڼې په وینا په یو شمېر نورو سیمو کې دغو ځواکمنو کسانو شخصي دښمنیو ته مخه کړې چې دولت هم په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د افغانانو لخوا د مجللو او عصري کورنو د جوړېدو مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د کابل په شیرپور سیمه کې د یو 4 پوړیزه کور کرایه چې د ورځپاڼې په وینا د پخوانیو جګړه مارانو او دولتي چارواکو د علاقې وړ سیمه بلل کېږي 2000 امریکایي ډالره ده. د ورځپاڼې په وینا دغه مجلل کورونه چې ډېرې پیسې پرې مصرف شوي په دې هیواد کې د اداري فساد ښکارندوی کوي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي دا کورونه د هغو امریکایي ډالرو د مرستې یوه برخه ده چې له دې هیواد سره کیږي او نور یې له مخدره موادو څخه ترلاسه کیږي. د دې کورونو جوړېدل یوازې په کابل پورې نه محدودېږي، بلکې ورته کورونه د افغانستان په ډېرو ښارونو کې هم جوړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د دې مجللو کورونو نقشې چې په غربي بڼه ډیزاین شوي له پاکستان څخه راوړل شوي، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره کورونه خټین او له خامو خښتو جوړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د نفوسو له درې برخې یوه یې په مطلق نیستۍ کې ژوند کوي. د واشنگټن پوسټ له دې لیکنې سره سم اووه کاله مخکې په شیرپور کې د ابتدایي کورونو د ورانېدو د مخنیوي هڅه وشوه، خو وروسته د بلډوزرونو په ذریعه له خاورو سره یو شول او ځمکې پر دولتي لوړ رتبه مقاماتو وویشل شوې. د ورځپاڼې په وینا اوس د شیرپور سیمه کروز کشتۍ د روم پخوانیو قصرونو او سپینې ماڼۍ ته پاتې کیږي.
لدې سره اونیمه بجې سوې د راتلونکي نیم ساعت لپاره